سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مت ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندېدو په اشاره ویلي طالب چارواکي دي د رسنیو د بیرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دي ورکړي چې د دې رسنۍ خبرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ د طالبانو شاوخوا شل تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د سیشمې پر د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړې رسنۍ ته د خبرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بیساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړي چې خلک دې په لمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومانو او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو دې اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په مې میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړي چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناتو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکي پرون د اګست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنی ورسته ویل د ناتو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د پوینا د پاراونو احتمال ډیر دی. دا سرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کې چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولند فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رات کړ چې ګنې الوتکې د پولند قلمرو ته ننوتی او پر وارسای تور ولګاو چې جالي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بیرحمانه جګړې سره مخامخ دي خو دای زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو پر روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ بخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکي ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځ اندراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایی حملې او پر 15 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونه پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایی حملې او بې نتیجې ځمکني حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقره 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقره مډال وګاټه. په 1 وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبي ته ووت خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقره مډال وګاټه. نورو 4 لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د تورنمنت دریمه کټګوري خپله کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي دا دو خبرونه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري کړې دي. له یو سیاسي شنونکو سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې پلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده. ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلې دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولي دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریا کې د خپل لږ پیژندل شوي مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې دې ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش دی، یعنی دغه مش خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅ، یعنی خرید نه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جیونوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبه په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی وو او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي وو. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولی دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپلې ټولې اندېښنې دې مخامخ له دوی سره شریکې کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حمله زور واخیست. د دې حمله په لړۍ کې ورستۍ 13 یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د ورستۍ راپورونو له مخې د 14 دریش په تکاسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې کړې. د 10 کال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګټې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد دا دي چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلوه له مذهبي پلوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کوم نور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دوی په لمسون باندې دوی په سلويختو کلونو کې د خپلو ایدیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیا چې دغه کارولې د ډلګیل تساتلې دي دوی مشرانی ساتلې دي حمایه کړې دي د حاکم نظام مشرانی قدرت تر رسولې دي تر ډیره حد پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واضح خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې پیغې کې معلومې وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان نه فکر کوي چې د دوی و طرف ته د یغه اقتصادي دی هم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګې دي چې دوی دواړه هیوادونه کو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړې توګه ټي ټي پی دی یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پاله ډلګې او یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره حد پورې کوشش دا ده چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پورې د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لارې چې د بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري. د افغانستان کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د اداوي پر لپسې رد کړی دی چې وایي طالبانو د پاکستان خلاف ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمنې ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې وو او د پتیرو شلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډېر مهم مشران دوی په افغانستان کې چې دی هغه ووژل شول. لیکن دا چې تر کومه حد پورې ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه اوسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسؤلیت اوس داعش په غاړه باندې اخیستی دی. په دې اساس باندې ویلی شو چې د اوسنۍ حاکم مشرانو تر ډېره حد پورې که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنګیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنګیالي یو د بل سره ملګري پاتې شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې اوګه په اوګه مبارزه کوله. نو اوس که د دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي. نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډیره حد پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه همدرد صاحب. او وروسته پوښتنه ده چې که پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دننه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره حماقت وکړي چې په افغانستان دې برید وکړي. دا ولو که هر ډله وي ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې هغه بستر سازي چې شوې ده هغه ملاتړ چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د ډلګیو یا د خاص او اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دیغه پنده خکړي. مستقیما زه فکر نه کوم چې دوی دې کومې قدم وکول شي ځکه د سخت خبرګون سره به هم په داخله او هم د افغانستان د طرف مخ شي ځکه لاوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دې عقیده دي. یا سیاسيون د عمران خان خبرې تاسو تیر ورځ واوریدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس العمل خوده لیدي. او کچیرته دا اقدام کوي زه فکر کوم چې د اوسنۍ حاکمې ډلې له خوا نه به حمله کوي. په تیرو دوه کلونو کې چې موږ ولیدل په بازو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به په دوی باندې ځینې عملیات وشي، لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئنه یم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کار ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي، بلکې د خپلو ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کړي دي هغه د ترور مسئلې ته به ادامه ورکړي او تر ډېره حده پورې به کوښښ وکړي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې چې دي هغه په نښه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې په بېلابېلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیري او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې په هغه صوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2001 راسي د جولای 2013 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې ښایي د روان کال لومبه وو میاشتو کې 130 سیوا کسان وژل شوي. دغه ترهګرۍ پیښو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وژنې او په دوی شهودنې هم شامل دي. د پولیسو روز مانځلو په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یو غونډه شوه چې پکې وژل شو پولیس پلوانو او پولیس چارواکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په ګیټ ځانمرګي بریدګر مخنیول په وخت د وژل شوي پولیس اهلکار میا نسیم الله 14 کلن زوی میا سلام مشا لیډو ته ویل
چې کله دا بلاست کېدون زما د ابو دغه غفشپ قدر قچرو کې ډیوټي او په گیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په گیټ باندې چې کم او دوا ګارډز ولاړ وغه خړومبي وشتل خو تور ساده رچول وغه د نروانو د هغه ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی او درې ګودره کنه بیا په شاته نه فایرینګ وکړو بیا هم اون درې دن بیا ورلون د لاسنې اونې ولو نو چې هغه اسینګ گیټ نو خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو والا نو بم بلاست شو. شکر الحمدلله ابو مخبل ځان ورکو او بس نور قومه بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لږو مقابله هم شوي خوای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پشان شي.
دا زمونږ خوره ده، دا زمونږ مور ده، په دې زمونږ سر قربان. 2000 لک بغه خاندانونه په دې کې دغه شو لکه د اسپین والا ای ای جی سر پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سو سو پیری شوی دا بالکل باقاعده پیر را باندې شوی دی او سو سو ډز شوی دی. الحمدلله ټول کپلی سوره سوره دی رب العالمین موږ عزت را کړی دی. الحمدلله زون دا یو کور نم دا سی आवाज رانه چې دا پلانکیز وي دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دی رسل شي یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زم مازوی هم پکې وي زم مارور هم پکې وي زم اتر عزیز تر ټول پکې وي ارزه کې مقابله وي. الحمدلله مونږ الله په نامو ولاړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوی مشر اعلان کړي. دې ډلې ویلي مخکینی مشر ابوالحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوی. قریشی د داعش څلورم مشر و چې وژل کیږي. له 2019 کال راهیسې د داعش درې مخکینی مشران هم په سوریه کې وژل شوي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د رپورټ په حواله جزئیات ووري.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لږ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی. القریشی له نومبر میاشتې راهیسې د داعش مشري کوله. نوموړې ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی، خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړیدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځای ناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بیگانه وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکینی مشر د سوریې په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه مهال ووژل شو چې په ادلب ولایت کې د دینی ولو هڅه کوله. ویان زیاتوی چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولي چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په تیر اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیې د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریې په شمال کې وژلی دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او دوه کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبه ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پر منلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خره غلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري. واشنگتن اگزامینر په خپل تازه غاڼه کې د قطر پلازمینه دوحا کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د ورستۍ ناستې په اړه لیکنه خبره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولې، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزې او واضح وي، خو د افغان ښځو او نجونو برخلیک ته چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادباو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوي هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سینګارتونونو تړل چې له عمله یې 6000 ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼې چې د قزاقستان یوه دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه هیواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوي د غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه پلاوی چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2مه نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سیریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوي له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ: د سوداګرۍ پراخول، د قزاقستان څخه افغانستان د سوداګری توکو د لیګد لپاره د ارزانه لارو مندل، او برعکس ځکه چې اوسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګران دي. د ورځپاڼې په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوي د سفر پر مهال هم پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان د غراز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې یوه برخه قزاقستان کې پرانیستل شي څو د دوه اړخیز سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. قزاقستان اوس په ایران کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوسپنه، معدني سرې، جودر، وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دغو موادو د لیږد ارزانه لار د ازبکستان د غلبې سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیږد لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخو بل هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د آستانا ټایمز راپور له مخې دواړو لورو د قزاقستان په دوو ښارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې کړې. دا مهال د قزاقستان په الفارابي ملي پانتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه چې په کوریا کې پیل شوې دي څلور د برونزو او دوه د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستانه هم 8 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو یا نقره میډالي وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربه جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړ او د سپینو زرو میډالي وګاټه. په بل لوبه کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړي، خو په دویم لوبه کې له کاناډایي سیال څخه مات او خړه او د برونزو میډالي وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبی کوریا په وړاندې مات او خړه او دریم مقام وګاټه او د برونزو میډالي په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګاټه، خو د استرالیا په وړاندې مات او منله او د برونزو میډالي وګاټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری که څه هم څه وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خدا واري ښې لوبې ونه کړای شوې او یوازې د یوې بای یا استراحت په بریا سره د برونزو میډال وګاټه. د ویلو ده چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي په کوریا کې په نړیوالو آزادو لوبو کې ګډون کوي او تر دې وروسته هم څو نورې لوبې لري.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بيبي د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلون رئیس یې ساتلی و، له دې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په درس کولو بلار نظم زر به غمي خرڅ کړل چې سات کمزورې وو هغه مو د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د دې لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل سره زر و پلوري.
اخن د زم د اقتصاد په کمزوري چې پارکي هغه د سره ول بيدي پر وړي سو باندې وکړ بلې هغه د زاري خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به ورخې سی او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي. چې دا رقمي فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیرانی، هغه د مجبورۍ توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% ده، د مجبورۍ سره اوري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبورۍ سره خرڅو، شي نه لرو په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا هغه د کور مسوات مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې، چې له امله بیکاری زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.